درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو د خبرونه تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم خبرونه لرو. د تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. په ننګرهار کې د باختر خبري آژانس څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د لارې بیګا ناوخته د پاکستانی چارواکو له لوري تړل شوې ده. خو د کرشي پوری خواته پاکستانی چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دا دروازه وروسته له دې طالبانو بند کړ چې دوی په صفر نقطه کې یو لوحه لګوله. باختر خبری آژانس بیا د تورخم د کمیسار مولوی نعمت عصمت الله له قول ویلي چې پاکستانی لوري غوښتل د لوحې په پلمه تورخم دروازې ته چیرمه د افغانستان په خوره کې شل متره را مخکې یوه بله دروازه جوړه کړي، خو دوی مخه ونیوله چې هغوی په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه بنده کړه. په تورخم کې د دیورند بلی خواته د سوداګرو یو استاد ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له بیګا رئیسی بند کړی ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد توماس ویست هله څرګنده کړي چې سیمې ته د سفر پترس کې به د افغانستان د مهمو مسالو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټوري خبري وکوي. شاغل ویست نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربي امارات، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پترس کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او ساری موضوعاتو په اړه له چارواکو سره وشغیږي. وست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرسته به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر خپل ایکس پانه لیکلی چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 بیلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر دفتر نن سهار ازادي رادیو ته په یو رالېږلي خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو له 200,000 زیاتو زده کوونکو د زده کړې د چاپیریال د شوالي لپاره د یونیسف له لارې ولګول شي. د اسرائیل پوځ د غزې په جنوب کې یو مهم شارګوټه کلابند کړي. د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني له وسلوالو سره جګړه کوي. د اسرائیل پوځ په روانه جګړه کې چې له پیلې دوی میاشتې تیریږي د دې سیمې پر سړکونو او ودانیو کې تر ټولو په سخته جګړه کې ښکیل دی. اسرائیل په دې سیمې کې وروسته له هغې پر جګړې تمرکز کړی چې د غزې په شمالي برخه کې پراخ پوځي عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سیمه ډیری برخه په کندواله بدل شوې او نشته 2 میلیونه خلک هم د خپل کورونو پرشودو ته اړ شوې دي. پرون سه شنبه لیدل کېدل چې د اسرائیل ټانکونه از غرواله نقلیه وسیله او بلډوزرونه د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې ګرځي راګرځي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وای په ایران کې جوړی شوې 8 درون الوتکو چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د څو هدفونو د وشتلو لپاره ترې کار اخیست یو 40 راغورځولې دي. دغو ځواکونو نن پر تلیګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو د دشمن یو 40 درون الوتکې له منځه وړې دي. په بیان کې راغلي دغه بی پیلوټ الوتکې د ماسکو لخوا د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمی او د روسیې له کورسک سیمې څخه الوتکې وي. د سر مال د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی.
تاسې زموږ شغل ازادي رادیو اوري.
روانه خبرونه کې بوب واوري. د بشري حقوقو څار سازمان وای طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدونکو زیان اړولې دي. د تورخم دروازه یا بار بیا د باري موټرو پر مخ بند شوې ده. د میدان وردګو سیدونکو وای د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړیدلې دي.
نیمو کلای تقریبا کامل رنګ شوې دي. په دوه کې دوه درې سو کور تخریب شوې دي.
په کندهار کې هغه شزه چې په خوای په دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي وای
زنار نه لرم په کور کې چې ما سره کار وکي ما سره وجو لګوي ډېر پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي.
او په تخار کې د رستورانونو خاوندان وایي چې مالیه لوړې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدون کې زیان اړولې دي. د ادارې په یو نوی راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې جنو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ شو دلې دي. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبان د هلکانو اونجونو لپاره د افغانستان تعلیم سیستم ته نه جبرانیدونکي زیان رسوي. د سازمان پرون په یو نول لسمخیز راپور کې چې د هلکانو خوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړه لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د اونجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په تیړ غبرګون نه دی خوتره خوایان دي. زبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خود بشری حقوقو څار سازمان د خوځو حقوقو د برخې څېړونکو او د راپور لیکوال سحر فطرت ویلي طالبانو د ټول هواد خونی سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکیدو لګو اخسر مخ کړي، هغه چې د نوموړي لقوله د با کیفیت زده کړو څخه به بی برخې وي. د بشری حقوقو څار سازمان پر راپور کې د طالبانو لخوا د خزینه خونکو لدندې لری کول، افغانستان د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانی هغه لاملونه یاد شوی چې لعملي د زده کړو کیفیت لوېدل او ترڅنګ په خونځو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضری ډیره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوی چې طالبانو ډېرې خزینه خونکو لدندو لری کړي چې لعملي یا غیر مسلکي خونکو زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکو له خونکو پرته په ټولګي کې ناشتي. د بشری حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې له 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکو دي او د هغوی لمان دوه پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصاب وشته چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دي. د بشری حقوقو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو وغوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل تبعیضي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیت زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ ښودل شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6 سلنه زده کوونکو د رسولو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په خونځو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د ویلې سي د 12 ټولګي زده کوونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
دغه بهیر ډیر زیات ټکنای شوی دی. مهم مضامین پکې نه تدریسيږي. هغه تکړه او مسلکی استادان خون کې چلته 45 کاله تدریس کړي او هغه ټول د وطن نه وتی دي، مهم کډرونه د افغانستان نه وتی دي. نو مکتبونه بند دي، اکثریت خون کې په کور ناشتي.
خونجونی بیا د خپل خونځو د پرانیستو غوښتن کې دي. په ننګرهار کې د ویلې سي د ووم ټولګي زده کوونکو چې نه غواړي د امنیتي سونز عمل یې نوم پر ورکیا چې د طالبانو حکومت یې خونځي ته تلو مخنیولې وای.
من ډیر افتیار روزه کې چې افغانستان ته من باید خدمت وکړو. من باید تر دوله سم پوری خپاس کو دا مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته د محدودیتونو په وجه کول سره لوی ضربه ورکړي او ترڅنګ په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپل ډلې کسان ګمارل شي، کیفیت هم تر اغیز لاندې راوسته ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
مخکمو په خبرونو کې وویل چې د تورخم دروازه یو هلت بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوه ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو او دغه راس په تورخم بلی خواته، یعنی د ډیورن کرښې بلی خواته، پاکستانی چارواکو هم تایید کړی چې د لارې په بارونکو موټرو بند ده. همدا شیبه د ازادي رادیو او مشال رادیو خبريال فرهاد شینوار له سیمې څخه د ټلیفون لاري را سره ده. له دې بعد د موضوع نور جزئیات پوښتو. شینوار صاحب، د لارې لا هم بند ده او آیا معلومات لري چې تر کله به بند وي؟
داسې چې دغه لار خو بیګاش په 2 بجو رئیسی هغه محل تړل شوی دا چې کله پاکستان خپل لوري ته یو ساين بورډ یا یو لوحه لګول او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او احتجاجنی تورخم دروازه را بند کړه.
طالبانو
دا خو پخوا رئیس په تیرو حکومتونو کېم او اوس چې دغه د طالبانو تر واک لاندې چې افغانستان دی یا د افغان طالبانو په واکمنۍ کې هم اکثره وخت داسې وشي چې دواړو خواو ته که څوک پاکستان څخه تعمیرات کړل غواړي نو هغې غاړې حکومتونه اوس واکمن طالبان په اعتراض لري، او که بیا مطلب دی چې افغان طالبان یا تیرو حکومتونو هر قسم تاسیسات لیا څه تعمیرات کړي نو پاکستان په هغې باندې اعتراض کړی دی. نو طالبانو دغه اعتراض پرې کړی و چې تاسو چې کله هم تعمیرات کړی نو په کار ده چې پیشګي تاسو مونږ خبر کړی په دې باندې په مونږ پې پوه کړی او هغې نه پس تاسو یوه دروازه لا داسې یو لوحه ولګوئ. نو په دې باندې اوس په تورخم کې خبرې اترې هم روانې دي او ښایي چې اوس په شیبه پاس چې کوم دی دغه تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه کړل شي، او داسې خبر مو هم ترلاسه کړی دی چې په دې باندې هم سره متفق شوي دي چې دغه کومه لوحه یا ساین بورډ چې پاکستان لګوله او په دې باندې په دریو ژبو کې یوې مخې لیکل شوي وو، مطلب دی چې په روسي، انګریزي او اردو ژبه کې پرې لیکل شوی، ښه راغلاس لیکل شوی او دې مخته پې خدای پاماني لیکل شوی وه. نو دا داسې د څلورو اوسپنې پایپونو نه مطلب دی چې دوی یوه ډانچه جوړه کړې وه او لوحه یې پرې لګولې وه. خو طالبانو بیا دا وکړه چې نه، دا د دغې ساین بورډ په پلمه کې دوی یوه پخه بله دروازه جوړول غواړي د تورخم دغې مرکزي دروازې نه په لږه فاصله باندې. خو بیا د پاکستاني چارواکو ویلي چې نه، دوی یوازې دغه ساین بورډ لګاوه دلته او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او دغه دروازه یې را بنده کړه. نو دې سره بیا دواړو خواو ته دغه د ګاډو تګ را تګ چې کوم دی ودرېد، چې په هغې کې د تازه میوو، د سبزیو، خوراکي شیانو ګاډي د بیګانه تر اوسه نن مازیګره پورې دا ټول ولاړ دي، او سوداګر چې کوم دي هغه ورسره اندېښمن شوي دي چې هسې نه دوی دغه تازه میوې او سبزی په دې کې خرابې شي. خو اوس دواړو خواو چې کوم چارواکي دي دا په تورخم صفر نقطه کې ناست دي، او د هغې نه چې موږ ته کوم خبر راوتلی په هغې کې قوي امکان دی چې بس اوس به دغه دروازه خلاصه شي او خبرې اترې کامیاب شوي.
شنوار صاحب، تاسو ویل چې د بورډ یا لوحه د دې سبب شو چې دواړو خواوې لاره بنده کړي. طالبانو ادعا کړې ده چې دا لوحه یا بورډ 0.7 متره د افغانستان خواته لګول کېده، ځکه دوی اعتراض وکړ.
نه، دا ځکه داسې نه ده چې دا خو ډېر ښکارا دا لیدل کېږي او د غزې مونږ کتلایم دی. که فکر وکړی نو یوه لار خو دغه مین لیا مرکزی لار ده چې این تورخم دروازې لیا دغه گیټ ته رسیدلې ده، دا پاکستان لخوا یو بل لار داسې وهل شوی د غره په ویخ کې کیڼ اړخ ته چې دې مخې ځي. نو دا هغه لار هم بیا بیرته داسې تورخم صفري نقطې ته راګرځېدلې. نو هلته کې چې مونږ ما څومره کتلي دي، نو د پاکستان رصد او تعمیراتو اداره چې کوم ده یو لوی جدید ټرمینل جوړی او ډېر په لویه کچه پراخه کچه باندې تعمیرات روان دي، د امیګریشن دفتر جوړگی، اډې جوړگی، ټرمینل جوړگی. نو دا بالکل په هغه ځکه د تورخم د صفري نقطې نه را په دې خوا باندې ده لوحه لګول
کېده. ډېره زیاته مننه فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د بیا تړل کېدو په اړه معلومات راکول. البته دا دروازه لکه څنګه چې د هم یادونه وکړه یوازې د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده، او لکه څنګه چې دو ویل تمشته چې د دواړو خواو د خبرو په نتیجه کې ډېر ژر دا لاره بیرته پرانستل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ.
azadiradio.com.
ازادي راديو سلروش ساعته
کندهار کې یو شمیر هغه مېرمنې چې مخکې په غیر حکومتي مؤسسو کې کار کوي اقتصادي حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي او د طالبان حکومت دې دندو ته د تګ اجازه ورکړي. په دغو مېرمنو کې چې یو شمېر د کورنیو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري وای د بیکاری له امله پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
هغه څه چې دولت مشتوای موږ هغه قانون په لیکو په پیجاب په ستر پیجاب زو په ستر پیجاب بر تخپل کور تر ازو
دوه مشکلنه فاطمه په خپل کور کې د خپل مایو پلار ماشوم رور او ناروغ مور د ساتنې سرپرستی په غاړه لري. هغه مخکې کندهار کې د ملګر ملتونو اړوند د وی مرستندوی موسی په دفتر کې کار کاوه چې د طالبانو د حکومت لخوا د شتو پر کار کولو تر باندې زورسته دندل لا سور کړي. فاطمه وايي اقتصادي حالت یې شنه دی او بیرته باید د کار کولو اجازه ورکړل سي.
په روحي تکلیف اخته سوي او په کور کې تشويش کوو. پلار مې د مایوب د ورور مې د کوشنی د ترټولو کشر دی. یواز د کور سرپرست زای ما د کور ټول مسؤلیتونه پر ما وو. په شاګردۍ کې نستلم د مجبوري څخه خیاطي مز ذکرله یو جوړه جوړه ک جوړ ک مغم د استاد په کومک سره نو هغه د خیاطي ته مغاړه کې شوله نو بیا هم کفایت نه کوي. زموږ مصارف دې خدغه د یو خیاطي پر اساس زنار نه لرم په کور کې چیز ما سره کار وکي ما سره وجو لګوي ډیر پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
په کندهار کې د بهرنیو موساتو شزینه کارکونکي ډیرې هغه مېرمنې وي چې د کورنۍ اقتصادي مسولیت ورته غاړي دي او ترڅنګ د خپل لوړو زده کړو مصارف ورکوي. د فریدې په نوم یو مېرمن وای مخکې د کورنۍ او زده کړو لګښتونه لمعاش څخه پر کېدل خو اوس د خراب اقتصادي حالت څخه پور یا قرض اخیستلو ته مجبور سوي.
ډیر مېرمنې دي چې وګړي د کور سرپرستی په غاړه و او وګړي به کار کول خو فعلاً د وګړي هم زما په شان بیکاره دي او کوم وظیفه نه لري کوم دنده نه لري د ډیر یو اقتصادي بد حالت سره دوی مخ دي. زه خپل هم ک میاشتي په میاشت کې دوه درې ځلې هم د زینو کسانو څخه خپلوانو سره می پور کوم قرض کوم. یعنی زموږ مېرمنو ژوند په داسې حالت سره دي چې ژوند مو په پور قرض باندې دی او تاسو به که اوس زین کسان پور قرض لا اوس چات نور کی زکووی هم وای چې موږ هم په کور کې ضرورت ترلرو تاسو به یو ورځ پور درته درکو هر وخت خونه کیږي.
د تیر شاو خو دوه کال راځي په افغانستان کې په زرګون افغان میرمنو خپل دند له لاس اور کړی او په ملیونونو انجونی ل لوړ زده کړو راګرځول سوي دي. یو شمیر میرمنې وای په کور کې د پات کې دوه لامل د رواني فشار سره مخامخ سوي دي. یو میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دې په ډول په زرګون انجونی او میرمنې هغه پریکړې ته انتظار کوي چې د طالبانو حکومت شوزو ته د کار او لوړ زده کړو اجازه ورکړي.
نو هیو ډول سټریس او فشار سره مخامخ یم چې دا ډول حالت لمړی ځل دی چې سره مخامخ کیږم. نه شم کولای چې د دې ستونزو حل لاره پیدا کړم. همدارنګه د طالبانو حکومت نظم یې وزنی هله همدار تر څو طالبانو حکومت زموږ د پانه انجنونو د روشانه راتلونکي اړوند فکر وکړي تر څو بیرته یو ځل به هم زموږ حق او حقوق راته راکړي تر څو مشتون مسلین یو ځل به هم خپل درسونه ته ادامه ورکړي.
د طالبانو حکومت تازه لکور د باندې د شوزو پر کار او لوړ زده کړو د بندیز د لری کول په تړاو څنګه دی ویلي خو تر دې مخ کې تر شپږ جم ټولګي پورته او په انټونو ته دنجونو پرتاک بندیز لنمحاله بللې وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د بخشن نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي له نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونه په یو نوی راپور کې چې نن یې خبر کړی دی کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دغه تاوتریخوالي کې شکیل دي. د دې موضوع جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوې دي. امنیسی انټرنیشنل په هغه یو سلو شل مخیز راپور کې چنن چهارشنبه خبر کړی او پکې د 45 ژوند پاتې شو کړهونه مستند شوی دی ویل چې ل جنسي تاوتریخوالی د خزو سړو او ماشومان په وړاندې ل مجازاتو پرته دی وی وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی په مرکه شو کسانو کې چې د ایران د امنیتی ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالی شوی شپږشته سړیان دولسې خزیا او وې ماشومان دي په راپور کې ویل شوی چې له توقيف شو مترزانو سره د جنسي تیری د لهیز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالی د نورو تر سره شو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکي تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقيف کې د مهسا امینی په نوم د 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې خبرګون کې پټول هواد کې د لارینو په سر کې وي. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې و. د بخنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلاماردوول زموږ اڅېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د مترزانو د شکنجه مجازات او دوامدار فزیکی او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیریاو د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی. میرمن کلاماردوول هغه دردونکو شواهد چې موږ راټول کړي دي د پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د مترزین او مخالفینو د ځپلو لپاره له ایجنسی تاوتریخوالی دی وی کلیدی وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړې د اعتراضونو پر مهال توقف شو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه بسیج ملیشه د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلف ادارې لکه د عامه امنیت پولیس د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسی انټرنیشنل ویلی اکثر قربانیانو چور سره ناوړه چلن شوی ل دی ویری چې بیا ور سره تاوتریخوالی ونشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړی او زیاته کړه په نادر مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپل کړهونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوی دی. د امنیسی انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلامارد ویلی له سیاسي اراده او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خندونه د ایران پر قضایي سیستم سوري غړولې وی. امنیسی انټرنیشنل ویلی د خپل راپور موندنې د نومبر په 14 د ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میدان ورتک ولایت یو شپې روسیدونکو وایي کورونه د تیرو شلو کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت روسیدونکو وایي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
دا محمد شاهد دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیست رانغښتي. نموړی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجيبه ځای وو او هغه محل کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی. دی وای د لاس پټناکو جوړ سوی پر دې کوری په لکونو افغاني لګښت کړي خو وای اوس بیا د هغړول ودانونه توه
پښتنه مودا د چمو در بدن خاک وسالي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. اوس په خپل په دې کار کاختایو چې سابا یوک بندمنیم نه وی چې دا څه جوړ کړي دې تم ورته ګور نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې له ده هم تیر شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب شوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور هم د جنګو نه د نیم کلی د ګډ واټ دی ټول خراب شوی دی د جنګو د لاسه. د لاس کولم سایه وسی لا پیدا د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی
میدان وردګ ولایت چې اوسیدونکي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي اوسیدونکي اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی. په دوی کې 2300 کور تخریب شوی دی. کاملا تخریب دی تاسو کېدای شي ووینئ. دا سکور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسیدلی.
په دې تیرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولسته رسېدلي دي چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شتون شوي دي په بمبارونو کې په توپونو هغه کې د موږ ساحه چې ده یو جنگی ساحه و
بل خو د دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت ته سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلک شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو. خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسولین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي، بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه لمنځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلې دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمېر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړه دا راپور.
د کونړ ولایت کې سیدون کې وایي زمکي کمیدي او غاڼې کورنۍ خپلې ورځنې ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیانې چې تیر ورو روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچکړي او د څارویو خوراکي لمنځه وړي ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسېدون کې احسان الله:
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه در مشکلاتو سره مخامخ دي، ورونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي، نو د دولت څخه مو هیله ده چې لمونږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسېدونکي دی، وایي په خوای په سلګونه وزي او په لسګونه غواګانې درلودي. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړه وو او د دوی ژوند هم ورسره ختیریده. خو اوس کال سر د څارویو د خوراک نشټوالي سره مخ دي.
د زمکو څخه حاصلات ډیر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا غدې بزي یو اندازه، دغه زکه غرنۍ سیمو کې اوسېږو. دا څو کال کېږي چې وچکالۍ زیات شوې دي، د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکه شوې دي او دا رنګي د مالونو هغه د څر کم واخه او ګیاګان چې کم دي هغه کم شوې دي. نو د دې وجه نه موږ په وړي کې هم د مشکل سره مخ یو، خصوص په جمی کې چې موږ کوم ځای ته مالونه انتقالو، هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درې پیچ نارنګ ولسوالي چوکۍ ولسوالي خاص کونړ او داسې نور ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالو. هغه ځایونه اوس بېخي د غرونه سپېره شوي دي، ګاګان پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالي څاروي له شیدو او بچیو راوړلو وستلي او دې سره د څارویو شمېر هم مخ په کمېدو دی.
نو دا یو هم د مشکل دغه سره مخ چې کله وشکالیانې مالونه بچی نه کوي، ګډې بزې او دغه مالونه چې کم دي بچی نه کوي او دا رنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په قطر روان دي. نو د دولت څخه هم غوښتنه ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستي وکړي، څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څاروي لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکي کړي دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالۍ له امله پرې له شو اغیزو شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډېرې سیمو کې خلک لکه ختونو، باغونو او څارویو خلاص کړي چې دا ټول لاسنیوي او مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
لدی سره د خبرونه نیمای برخه ته ورسیدو څلور بجې او دیرش دقیقې دی وسم واوري د دې سات لاند خبرونه. د تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوه ده. پنینګر هر کې د باختر خبري شان څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د لارې بیگانه وخت د پاکستانی چارواکو لوري تړل شوه ده. خود کرشي پوری خواته پاکستانی چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د دروازه ورسته لدی طالبانو بند کړ چې دوی په صفري نقطه کې یو لوحه نصبوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هله څرګنده کړي چې سیمه ته د سفر پترس کې به د افغانستان د مهمو مسالو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټوري خبري وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندیشنه شولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپای ټولنې په نوي مالی مرسته به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د اسرائیل پوز چې د غزې په جنوب کې یو مهم شارګوټی کلابن کړی د سخت دریزی حماس دلی چې متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډلې پیژني له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وای په ایران کې جوړ شوی 48 درون الوتکې چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د څو هدفونو د وشتلو لپاره ترې کار اخیست یو 48 راغورځولې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د خې قاچاق 12 برابر ډیر شوی دی.
د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوی نشه یي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د خې نیول 12 برابر ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دی ولایت کې په آزاد ډول د نشي موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
چارباغ واخوا ته سرای د شراب ټول شان په غزای کې خرڅیږي باید دولت هغه گیر کړي.
دا چې نشه د انسان پر مدافي سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي په دې اړه مو د متعددو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشي مواد هغه د اپین خاندان وی تا سنتټیک افین وی یا مصنوعی او کتبی افین وی ټول زمون په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
لواده رئیس یې د غژوند
پرونی ویل پیسې راکا مورت ویل چې نی لرما په کار شو لږه را پسې واغست او لاس یې را تمات ک.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ښې قاچاق 12 برابر ډیر شوی دی. د دې دفتر چارواکي وایي د کوکنارو د کښت د بندېدو او د تاریاکو د بیو د لوړېدلو له امله اوس قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د نشئی بوټو پر ځای په خلکو کې کیمیاوي نشئی مواد رواج کړي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید او بهر ته د کاچاکو د کمولو لپاره د نړیوال ټولنې همکاري و اړتیا بولي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې وورو.
د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي قاچاقونکي هڅه کوي چې د قاچاق سوو نشئی موادو ډول او مسیر بدل کړي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې دفتر وویل په خوا ایران هغه هیواد و چې له افغانستان څخه به ډېر نشي مواد قاچا کېدل او یا به هلته نیول کېدل. خو په وروستۍ کلونو کې ازبکستان او تاجکستان هم د نشي موادو د قاچاقو په لویو لارو اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن اشیتا میتار په تاجکستان کې د هرات په نوم امنیتي غونډې ته په خبرو کې وویل چې له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د شیشې قاچاق څو برابر ډیر شوی دی.
The data from seizures shows that between
2018 او 2018 کلونو ترمنځ نیول شوی نشي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د خېخې نیول 12 برابر ډیر شوی دی. دا وضعیت معنا لري چې قاچاق کوونکي د بازار د غوښتنې او نشي موادو د ډول مدیریت کوي. موږ نن نه یوازې دا چې د پولو له لارې د نشي موادو د قاچاقو په اړه خبرې کوو، بلکې انټرنیټ هم د نشي موادو د قاچاقو رانیولو او خرڅولو په وسیله اوښتی دی.
میرمن میتال وایي له نشي موادو سره د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله همکاري ضروري ده چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. د سازمان استازي وایي څرنګه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیې له $160 څخه نږدې $200 ته پورته سوی ده. له نشي موادو سره د مبارزې معنیات د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د سیمې استخباراتي ادارې د افغانستان د نشي موادو په تولید او قاچاقو کې لاس لري.
د میتام فیتامین یا خیخی بازار ډیر وده کړی ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانې شته چې د ځانګړو ډلو لخوا یې امنیت ساتل کیږي. اوس له بده مرغه چې د افغانستان خیخه تر ډیرو لرې هیوادونو پورې رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو ګاونډیو هیوادونو پام افغانستان ته اوښتی چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي او ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
ملګرو ملتونو که څه هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی دی، خو په دې راپور کې پر دې خبره ټینګار سوی چې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره سم په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو په تیر بیا د شیشې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د خېخې قاچاق 12 برابر ډیر سوی دی.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خون دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخچنی وول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی زخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په ښکارا او آزاد ډول د نشي موادو خرڅولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو اوس هم د نشي موادو جوړېدل دوام لري او نشي مواد په آزاد ډول خرڅېږي. معتادین نه یوازې دا چې لږ سوي نه دي، بلکې نور هم ډیر سوي دي. د فراه ولایت معتادین هم شکایت کوي چې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. لهمدی عمله دوی تر څو ځله درملنې ورسته بیرته په نشو اخته سوی دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د فراه ښار په شمال کې د اسکرابات نومې سیمه کې د پخوا په شان مرتدین راغون شوی او د ملګرو ملتونو او طالبانو د حکومت د راپور برعکس د کوکنارو په کښت کې کموالی د دوی پر شمیر هیڅ اغیز نه دی کړی. لدی معتدینو څخه یو هم طاهر نومیږي. دای وایي چې د نشه یي موادو خرڅونکي یا د دوی په ژبه ساقیان د پخوا په ډول دوی ته نشه یي مواد اسانه راوړي.
هر وخت چې مواد وغواړي پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، په شل دیش افغانۍ خرڅوي، همدلته هم راوړي.
نسیم یو بل معتاد چې په فریدون کلا کې شپې او ورځې تیروي او څه موده مخکې نشه پریښي وه، خدا چې په دې سیمه کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي او معتادین هم ډله ډله ګرځي، دای هم له معتادینو سره یو ځای او بیرته معتاد شو.
ساقیان ډیر دي او نشي مواد هم کم نه دي. کنه شي مواد نه وای ما بدلت څه کول؟ زما غوښتنه ده چې معتادین او ساقیان دې ټول کړي چې موږ بيغمه شو. یو کال کېږي چې زما معتاد شوم او یو ځل می درمرنه هم شوي ده.
د فراه ولایت اوسیدونکي په تیرا بیا خاریان له معتادینو څخه شکایت کوي او وای په خار کې د معتادینو حضور د جنایي پیښو ترڅنګ د دې سبب شوی چې بیروزګار ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. سالی جان د ساختماني موادو پلورنځای لري. دی هم د معتادینو له جرمونو څخه تنګ شوی دی.
چارباغ وا خواته سرای دی شراب ټول شان په غزای کې خرڅیږي باید دولت هغه گیر کړي. هغه دل تراسي پوري پر خرڅی پوري عام خرڅیږي د متدان دي ټول کې د شپې مش شپه تر سره پر سرای باندې پیرایو په خدای کول پام وراشو.
مدني فعالان که څه هم د کوکنارو په کښت کې کمواله استای خو زیاتوي چې اوس هم د پخوا په ډول نشي مواد تولید او پلورل کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکو حمید الله نورزی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې معتادینو ته د نشئی موادو نه رسیدو لپاره د خلکو څخه مرسته وغواړي ځکه چې خلک د خپل اولادونو په اړه اندیښنه لري.
بسیار آسان سر چوکا توزیع میکنه داخل کوچه های فرعی توزیع
نشئی مواد پر څلورلار او کوڅو کې ډیر آسان خرڅیږي که څه هم امارات مخه نیسی خو نه پوهیږم چې ساقیان څنګه په دومره آسانۍ نشئی مواد خرڅوي. یو بل دلیل دا دی چې معتادین اوس هم د سړک په ګلدانونو کې اوسیږي. زله دولت څخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې د خپل حاصل کړندۍ کړي له خلکو او محلي مشرانو دې هم مرسته وغواړي.
راز بزرګای محله کومک بگیره
که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د فراه ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه زرګونه معتادین راټول او د نشو پرې خودلو لپاره یې څو میاشتې په زندان کې وساتل خو له زندان څخه تر راوتلو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د فراه ولایت اوسیدونکي او معتادین وایي چې د بیرته معتاد کېدو اصلي علت دا دی چې په دې ولایت کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشئی موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلار شي لی بچي مور دی پودر و هي پلاټ پودر و هي یا مې خور دې زته پودر و هي یا دې مېړ پودر و هي
لا په مړي کې نه وم په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. طبی ډاکټران وایي چې نشئی مواد د نورو جانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي چې په نتیجه کې معتاد د ناروغیو پر وړاندې مقاومت نشي کولای او ډیره وړه ناروغي ژر کمزوری کوي. دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي، نشئی مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي چې په پیل کې د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثرا د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځوړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا WBC ورته وایي چې 59 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخليږي نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنگ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشئی مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشه ای مواد چون خپل زهر دی او د بلی خوانه دی او خارجی میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري، ځکه چې نشه ای مواد زمونږ ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یوه برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپله نشه یي مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې، چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد د ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي، دغه د وینې سیستم یا د وینې کم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي، چې بالاخره وینه خپله وظیفه درسته نشي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي، او د بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي، دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي، دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوري شو، پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخليږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضیږو. یو معمولی ناروغي، دغسې ناروغان چې دفاعي سیستم یې کم وي، هغوی کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یوه وړه ناروغۍ کولای شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسوي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی.
څه ډول نشه مواد لا ډیر د انسان پر مدافعي سیستم ناوړه اغیز کوي؟
ټول نشه مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وی یا مصنوعی او کتبی افین وی، ټول زمونږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوکورتا آیس وی، څوکورتا کرسټل یا شیشه وی، دا هم کولای شي چې زمونږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ اثری جوړ کړي او شیشه یې لږه داسې ارزانه غوندې جوړه کړې ده. دغه چون د دې مواد افډرا دي او د خپل د رګونو د توسو سبب کیږي، د رګونو د پراخوالي سبب کیږي، او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي، او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي، چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدر توکي هم د دې سبب کیږي چې زمونږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی، او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمونږ په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن فقاپی ډول باندې زمونږ په وینه باندې نه نسبیږي، تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي. نو په نتیجه کې خپله په وینه باندې هم بد اغیزه کوي، او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د هغوی د کمزوري سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوری شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګارنګ ناروغیو سره، قسم قسم ناروغیو سره مخ کیدای شي، او همدارنګه نظر هغه خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي، دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغیو سره مخ کیدلی شي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی. او همدارنګه د دوی ناروغیانې زیات دوام کولای شي، په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی. او همدارنګه دا کسان د ناروغیو په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې محتاط نه دي، زر مړه کیدلی شي یا زر د منځه تللی شي، ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزوری دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزور شي، آیا د نشې له پریښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کیدلو چانس شته؟ او که همداسې کمزورې پاتې کیږي، چې باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشئی مواد چې کوم سره دی معتاد دی هغه پریږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي، نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی د ریجنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چیرته معتاد مطلق خپله نشه پریږدي، نو د دې ډیر زیات چانس شته چې بیرته د دې دفاعي سیستم اعاده شي او کیدلی شي چې کومې خاصې تداوي ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم، البته د ښه غذا په خوراک، د نشه په پریښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دو څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي د چې فرید هغه ځوان دی چې لسو کالو راهیسې د خپلې میرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوی ورځې مخکې د ملالۍ لاس ور مات کړی دی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لار راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې ورسره وکړي.
نو څنګه شو پلار، څه یې ویل؟
لوري، خو سر دې ډیر بې پروا سړی دی، پر څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چې هېڅ پېښ شوي نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډرې دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو، له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه یې لرم. په قهر شو، لرګی یې راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړه.
ما هم ورته دغه خبره وکړه. دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه. په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلې به دی چې هو بدمرغه، څه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مژاره هر څه به سم شي.
پلاره، زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولی، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه. عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مژاره لورې، له دې شره دې خلاصوم. نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډیر سرتنبه سړی دی، د هیچا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به وسوځم. ما پلاره، همداسې ده که نه؟ ته همدا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې. د دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډري او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی. سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. پر ډیر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده
او راځي راځي دغلط په دې چوکۍ کې نه
قاضی صاحب دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړ دی فرید نومیږي
ښه ښه څه مسله ده
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې
قاضی صاحب خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي ښه لولې ته کیسه وکړه ولې طلاق اخلې
قاضی صاحب دی پوډری دی د هیڅ ګټې وټې نه دی زه پوشپوش په وږي تګې پاتې کیږم
فریده ته رښتیا پوډری یې
قاضی صاحب اوس د تان څخه به یې څه پوښتوم بس اوس خو په دې بلا اخته شوم نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پوشپوش په وږي او تګې وي
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم دې ته به څه ورکم همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې
قاضی صاحب یوازې دا مشکل نه دی هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي دا دی تې وګوره دوې ورځې مخکې لاس راته مات کړ
و ته دا لاس دې خوکه دا لاس خو دې رښتیا مات دی هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی
قاضی صاحب ژبه یې راسره وهله وینې طلاق راکړه بس ما تمدرد راغی او په لرګي مې ووهله نو
قاضی صاحب دا ډېر ظلم سړی دی ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ که بیا دې راسره ژبه وکړه بیا دې وژنم زه اوس څنګه وکړم قاضی صاحب تاسو ووایې
هلکه ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې
قاضی صاحب تنګوي مې کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې کله وایي کالي نه لرم کله وایي وږی یم بس زمام زړه ورته تنګ شو قاضی صاحب کتان د ما عمره تنګي والله چې په ناسان سره په لرګي ووهي
قاضی صاحب زم انسانه یم دا دی تا یې خپله خبرې واورېدي په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل نور زغم نه لرم زه تینه طلاق واړم
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ
شئ
ما د دواړو خواو خبرې ښې په غور سره واورېدې د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی نفقه نشي ورکولی شکنجه کوي او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاقه کړي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا دوم شڑا رازنا و مسافر مسافر خوڑل یا یارا مسافر پیزار مباسا چت تلخ کو لبما مسافر مولا دخپنا وطن ترا بلا مینا مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سرگو بے سوکے دلا سنا
اولاد د خپل وطن ترا ولا مینه